آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشبه آشنای د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په کابل کې د امریکا سفیر د اداري فساد او رشوت خورۍ په ضد د جمهور رئیس غني د حکومت د ژمنو په باب شک څرګند کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودي د کشمیر په باب د خپل جنجالي پریکړې نه دفاع کړې ده. او د روسیې او سوریې د رژیم هوایي قواو په ادلب کې د یوې خارجي خیریه موسسې صحي کلینیکونه بمباري کړي دي.
درانه اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا کې افغانستان ته هم د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړه.
افغانستان کې میرے مترو کو میں انیک انیک شبکامنائیں دیتا ہوں.
د افغانستان جګړې د ماشومانو پر روان ډیر اغیز کړی. په خبرونه کې د خبر او نظر ونیز راپور کې د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د تبصرو مهم ټکي او په هکله د مبصرینو نظر هم اوري. دا ټول وروسته خبریږي. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د اشرف غنی د حکومت د ژمنو په باب خپل شک څرګند کړی دی. د ای پی خبری اژانس وایي چې د امریکا سفیر وروسته له هغې خپل شک څرګند کړ چې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې حکومت د کابل بانک پخوانی عامل رئیس خلیل الله فیروزی چې د بانک نه د غلا او سرقت په جرم نیول شوی او په محبس کې و د ناروغۍ په وجه په مشهود ډول خوشي کړی دی. ویل کیږي چې هغه د خپلې ازادۍ په بدل کې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د اشرف غنی کمپاین ته د پراخې چندې ورکولو ژمنه کړې. د رپورټ له مخې خلیل الله فیروزی به په خپل کور کې نظر بندي، خو د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي وایي چې دا رپورټونه ناسم او غلط دي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د دواړو خواوو د سولې موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غني ویاند صدیق صدیقي نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې حکومت د مذاکراتو له جزئیاتو نه خبر نه دی او نه ورته د موافقې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. نوموړي وویل
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدای تر څو مونږ ویبنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې رامنځته کیږي، بیا دوهم مرحله ته زمينه همارسي او بلاخره مخامخ خبرې اترې پیل شي.
طالبانو ته نږدې یوې سرچینې ویلې چې دواړو خواوو د بهرنیو عسکرو د وتلو په هکله موافقه کړې ده او دا پروسه به د 2020 میلادي کال تر پایه پورې بشپړه شي او وروسته به له حکومت سره د سولې په تړاو خبرې پیل شي.
تاسو د واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای چې د رواني سوي کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې دننه د بې ځایه شو کورنیو شمیر له 2,000 نه پورته ختلی. د اوچا څېړنې ښیي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وسلوالې نښتې د ولسي خلکو د بې ځایه کېدو عمده لامل دی او دغه بې ځایه شوې کورنۍ نشي کولی چې بیرته په امن کې خپلو اصلي سیمو ته ستنې شي. اوچا اندېښنه ښودلې او ویلي دي شاید چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به دغه شمېره شاوخوا 1,000,000 ته ورسیږي. له بلې خوا دا رپورټ ښیي چې سږکال 2,94,000 افغان مهاجرین او پناه غوښتونکي په خپله خوښه هېواد ته ستانه شوي دي او یا په جبري ډول له نورو هېوادونو ایستل شوي او شړل شوي دي. 2,00,000 افغانان له ایران نه، 10,000 له پاکستان نه، 6,000 له ترکیې نه او باقي پاتې له نورو هېوادونو خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي یووالي هیات په دې ټینګار کړی چې د میزان په شپږمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر سره کول د زعامت د ټاکلو تر څنګ د دغه هېواد ارزښتونو نه دفاع ده. اروپایي یووالي هیئت په داسې حال کې دا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ له 19 ورځو نه دوام لري، خو د تیرو انتخاباتو په شان پراخې نه دي او د ځینو په باور په دوحه کې د سولې د مذاکراتو تر اخیز لاندې راغلي دي او ځینې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکراتو نتیجې ته په تمه دي. په عین وخت کې برطانیې د افغانستان د انتخاباتي بنسټونو سره د تخنیکي ملاتړ په هدف د 8 میلیونو پاونډو مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ازبکستان سفیر یادگار خواجه شادمانوف دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه حکومت ته وضاحت ورکړی دی او ویلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوي ازبکستان ته سفر وکړ چې د ازبکستاني چارواکو له خوا ډېر تود هرکلی وشو. د شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان انتقاد کړی و او د سولې په برخه کې د ازبکستان پر نیت او همکارۍ شک څرګند کړی و، نو ځکه د ازبکستان سفیر دغه سپیناوی وکړ.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناورې. د هند صدر اعظم نریندر مودی د کشمیر په باب د خپل هغه جنجالي پریکړې دفاع کړې چې له مخې د هند مرکزي حکومت د کشمیر نیمه خودمختاري ختمه کړې. مودی چې نن د پنځشنبه په ورځ د نوې ډیلی د تاریخي لال قلانه د هند د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت وینا کوله، ویل چې په جمو او کشمیر او لداخ کې د نوموړي په قول زاړه انتظامات د فساد او اقربا پروري د ترغیب سبب کېدل، د ښځو ماشومان او قبایلي وګړو سره بے انصافي کېدله. مودی ویل
جب هم لڑائی لڑتے ہیں
د نړۍ بیلابیلې سیمې د جګړو او امنیتي ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. هند په نړیوالو پیښو کې خاموش نشي کېناستلی. موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکي تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو.
حکومت نوی قانون چې د کشمیر په باب د هند پارلمان په روانه میاشت کې منظور کړ، هغو هندیانو ته اوس اجازه ورکوي چې په کشمیر کې جایدادونه واخلي چې د مخکینی قانون له مخې نشو اخیستلی. دا خلک له نورو صوبو نه راځي او په کشمیر کې آبادیږي. د دې قانون ناقدین په دې باور دي چې د حکومت اقدام به د کشمیر د هغو سیمو خلکو ته تاوان ورسوي چې د مسلمانانو پکې اکثریت دی. د دې نوي بدلون د اعلان نه وروسته د هند حکومت کشمیر ته په لسهاو زره عسکر او پولیس ولیږل، په سلګونو کشمیریان یې ونیول او له بهرنۍ نړۍ سره یې ټول ارتباطات قطع شو. د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه ولګېدل. توقع ده چې نن چې سبا د جمعې په ورځ به د چین په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د کشمیر په باب یوه عاجله غونډه وکړي. دا غونډه د هند او پاکستان ترمنځ د 1971 میلادي کال د جنگ او د بنگلادش د جوړېدو نه وروسته د کشمیر په باب د امنیت د شورا لومړۍ غونډه ده. چین هم د پاکستان په شان د کشمیر پر یوې برخه باندې کنټرول لري او له همدې عمله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې غوښتنه کړې وه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکایانو د نظر د معلوماتو سروېګانې ښیي چې په امریکا کې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو په منځ کې جو بایډن له نورو نه مخکې دی، خو عمر او لفظي تېروتنې ګوند له مشرانو او غړو سره دا پوښتنه پیدا کړې چې آیا دی به د جمهور رئیس ټرمپ په مقابل کې ښه کاندیدوي او که نه. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه اوري.
په ایوا کې جو بایډن هڅه کوي چې د دیموکرات کاندیدانو ترمنځ د یو مخکښ کاندید په توګه د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندې ځان چمتو کړي. اوس جو بایډن د کاندیدانو په سر کې دی، خو د ماساچوست په ګډون په ډیرو ځایونو کې له سختې سیالۍ سره مخ دی. جو بایډن 84 کلن دی. هغه په دې وروستیو کې له بېوزلو سره د مرستې د مسئلې په شمول په ځینو مواردو کې لفظي تېروتنې وکړې. بایدن په تیرو دوو مناظرو کې مخکښ وو، خو نرمشتې هم شودلې دي. د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره دیموکرات کاندیدان راتلونکی میاشت په هیوستن کې درېیمې مناظرې ته ځانونه چمتو کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
ایوا امریکایي خیریه مؤسسه چې ډاکتران او نرسانې د سوریې په شمالي لویدیځ ولایت ادلب کې د مخالفانو د کنټرول لاندې سیمو کې د جنگ د ټپیانو علاج او درملنه کوي، وایي چې د چهارشنبې په ورځ په شپږو هوایي بریدونو کې 3 تنه روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکن سوسایټي په نوم دا مؤسسه وایي چې یوه ارز امبولانس او یو کلینیک هم تباه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په داسې حال کې چې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د مذاکراتو تر اتم پړاو وروسته دواړه اړخونه د سولې هوکړې ته نږدې شوي، د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دوی سره نه ده شریکه شوې او نه هم د اتم پړاو د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکا به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د افغانستان حکومت مجبور کی چې له ټاکنو او سولې ته غاړه کړي. حکمت سروش پاړه رپورټ را لګلې.
په قطر کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسیدلې او دواړه اړخونه ویلي چې د سولې هوکړې ته نږدې سوي، خو افغان حکومت وایي دوی د اتم پړاو له جزئیاتو نه دي خبر او نه هم د سولې هوکړې لیکور سره شریک سوي.
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدای تر سو مونږ وی بنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې را منست کیږي، بیا دوهم مرحله ته زمينه هموارسي او بل اخر مخه خبرې اترې پایل شي، آتش بس پکې راشي او مونږ بیا لاړ شو مخه مخ کینو د طالبان سره او دغوی وختنه وګورو او سول راشي. واته
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایانو او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې او دا پروسه به د 2000 کال تر پایه بشپړه سي. د دوی په خبره له طالبانو سره تر هوکړې وروسته به امریکا له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې پیل کړي.
اشرف غني چې په انتخاباتو تاکید کوي امریکایان اوس مصروف دي په هغه بل اړخ، چې کله د هغه اړخ نه دوی بیرام شي بیا احتمالا چې افغان حکومت سره خبرې کوي او دوی دې ته مجبوره ای چې هم بندیان خوشي کړي هم د دې بېمعنا انتخاباتو څخه لاس واخلي. دا کارونه وروسته بیا احتمالا چې بندغه شکل وشي.
سیاسي شنونکي وایي تر هغه چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت نه وي شامل سوی په افغانستان کې تلپاتې سوله نه سي راتلای.
د اوس لپاره انتخابات مهم دي او د سولې په برخه کې افغان حکومت را داخلول د سولې پروسه لا قوي کوي، خرابوي نه، قوي کوي، ځکه افغان حکومت طالب سره جنگيږي. سره ولسمه شروع ویل چې 25000 سرتیری موږ شهیدان کړی دي، 25000 سرتیری د افغانان شهیدان سوي دي، دوه بیا کسانه بهرني ځواکونه تلف سوي دي. دا په دې معنی باندې چې مهم اړخ د جنگ موږ یو، د سولې مهم اړخ هم باید موږ اوسېږو.
بلخوا په کابل کې د ازبکستان سفیر افغان حکومت ته د افغان سولې په اړه د دغه هیواد د دریځ په اړه وضاحت ورکړی او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د پروسې ملاتړ کړی. تېر اونۍ ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت اندېښنې راپورته کړې وې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د هرکلی پر بڼه نیوکې کړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان جګړه د ماشومانو په روان ډیر اخیست لري. ناخوالو د رواني زیانونو د معلومولو کار سخت کړی دی. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
شپاړس کلنه مدینه د دوو چاودنو له امله چې په کابل کې د هغې ښوونځي ته سخت زیان ورواړو په خوب کې ډیره ډارېږي. هغه له برید نه روغه ووته خو لاسونه او پښې یې ژوبلې شوې. ټپونه یې ورو ورو ښه کېږي خو د برید ذهني او روحي فشارونه یې ځوروي. د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د پاپین ښوونځی د حکومت او داعش جنګیالیو د جګړو په میدان بدل شوی و. د دغې لیسې یوه زده کوونکي پلوشه له سبق سره د خپلې مینې کیسه کوي خو وایي چې له بریدونو ډارېږي.
زه چې سبوی کور نه مکتب ته راځم نو زما مکتب سره ډیره مینه ده چې زه چې دی بمونه نه یریږو مونږ دغه نه ډیر شي نه مونږ یریږو چې مونږ مخکې ځمکه بمونه ځمکه ته ګورو مونږ یریږو چې څه نه شي اوس بیا چې جنگ شي لې بمونه روانوالي شي.
امریکایان او طالبان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو ادعا کوي خو د افغانانو لپاره هر څه د پخوا په شان دي او تازه بریدونه وښودله چې په روانه شخړه کې ماشومان څومره له جدي خطر سره مخامخ دي.
دغه جنگ جګړې شروع شوې اوس موږ دلته دا ماشومان ټول د اصافي تکلیف لري، ټول لیونې شوي دي. دو سره دا سودا را چې دلته به اوس جنگ شروع شي، بمب والوزي، ټول ویرېدلي دي، درس نشي زده کولی، درس یې په ذهن کې نه کښېني.
د ملګرو ملتونو احصایې ښیي چې تېر کال په جنگ جګړو کې د 928 ماشومانو په شمول 3804 ملکیان وژل شوي دي. د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشومان د ملکی تلفاتو یو په دریمه برخه جوړوي.
د دوی په مخ کې انسانان لال شوی دي، د دوی په مخ کې د دوی د کورنۍ وغړي د لاس ور کړی دي، په بمونو لوزول شوی دي. نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول پرواني ناروغي باندې اخته دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په حواله د 2013 کال په پرتله تیر کال پر خونځو بریدونه درې برابر زیات شوی وو. د 2013 کال په ختمېدو سره څه باندې زر خونځي د شخړو له امله تړل شوي وو، چې له امله یې 1500 افغان ماشومان له تعلیم نه پاتې شوي دي. روانشناسه بیتان مکوی په کابل کې د ناروې د کډوالو شورا سلاکار ده. دغه مېرمن وایي ډېره مشکله ده چې پر خونځیو د بریدونو له امله د دماغي ناروغیو او رواني زیانونو د زیاتېدو حساب کتاب معلوم کړو.
لبه د مرغه په افغانستان کې د ډیرو خلکو لپاره حوادث پیښیږي، نو ځکه دا ډیره مشکله ده چې معلومه کړو څومره خلک د ناوړه پیښو نه وروسته د ذهني او روحي ستونزو له امله ځورېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما ویلي چې د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله ماشومانو ته 40% ځاني تاوان رسیږي.
موږ ماشومان هڅوو چې هر څومره ژر چې امکان ولري ښوونځي ته ستانه شي، که څه هم چې دا د کومې پیښې ځای وي، ځکه چې دا نورمال موقعیت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. په کابل کې د امریکا سفارت له زندانه د پخواني کابل بانک د ونډوال خلیل الله فیروزی خوشکېدو ته په خبرګون کې وایي چې دا اقدام له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ښاغلي فیروزی د حبس سزا بخل شوی نه ده، بلکې د ناروغۍ له کبله کور ته انتقال شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د حکومت دا اقدام د قانون خلاف ګڼلی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له زندان څخه د پخوانی کابل بانک د یو ستر ونډوال خلیل الله فیروزی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلی دی چې په کابل بانک کې د درغلیو د عامل خلیل الله فیروزی د بند مودې تر پای ته رسیدو مخکې د هغه د خوشی کېدو رپورټونو خواشینی کړی دی. ښاغلی جان بس په خپل ټویټر کې لیکلي چې په تیرو لسیزو کې زیات شمېر افغانان ځکه له ستونزو سره مخ وو چې پر وینا یې د نړیوالو مرستې د شخصي ګټو لپاره غلا شوې. د امریکا سفیر زیاته کړې ده چې د ښاغلي فیروزی خوشی کېدل په اداري فساد کې تورونو کسانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د ناکامۍ سربېره له فساد سره د مبارزې او په شفافه توګه له نړیوالو مرستو څخه د استفادې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ښاغلي فیروزی سزا بخل شوې نه ده، بلکې ناروغی لکبل کورته انتقال شوی دی. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې له زندان څخه کورته د خاغلی فیروزی د لیکډولو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا پریکړه یوې ځانګړې کمیټې د خلیل الله فیروزی د روغتیايي وضعیت لسیړلو وروسته کړې ده.
پر حکومت افغانستان مهمیس کې پول
کاغول د افغانستان حکومت لپاره دا مهمه ده چې د کابل بانک پیسې حصول شي او دا کار کیږي. خغل فیروزی معاف شوی نه دی، لا هم په محکومیت کې دی، د کلک نظارت لاندې دی. اړوند بنسټونه لکه سرنوالۍ امنیت او په خپله هغه کمیټه چې د کابل بانک د پورونو د حصول لپاره ګمارل شوی، دوی خپل کار کوي. د هغه خوشی کول یا کورته انتقالول د خغل فیروزی د حبس د بخلو په معنا نه دی.
حبس آقای فیروزی نیست.
خغل صدیقی همداشان هغه ادعاوی چې حکومت خغل فیروزی د پیسو په بدل کې له زندانه خوشی کړی دی په کلک رد کړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې ښاغلی فیروزی د جمهور رئیس غنی په انتخاباتي کمپاین کې د 1.5 میلیونه ډالرو د ونډې په اخیستلو سره له زندان څخه خوشی شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه له زندان څخه کورته د ښاغلی فیروزی انتقالول د قانون خلاف ګڼي او وایي چې حکومت په دې قضیه کې تبعیضي چلند کړی دی. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ آشنا ته وویل
معالج ډاکټر که نظر ورکړي چې د ته ضرورت شته چې په شفاخانه کې بستر شي، بیا د هغه یوازې د شفاخانې ته لاړ شي. کور کې اوسېدل یې د افغانستان په قوانینو کې شتون نه لري او دا نقض د قانون ده او دا د خلکو په زړونو کې ډار رامنځته کوي، د خلکو د حکومت ترمنځ واټن پور تک یو تر ټولو مهمه دا چې خلک دې شک کوي چې دا یو انتخاباتي مبارزه یا کمپاین د انتخاباتي کشمیر لکېږي.
په 1993 کال کې د پخوانی کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړې محکمې خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود په دغه بانک کې د فساد په جرم د 15 کلونو د بند په سزا محکوم کړي وو. دغه محکمې همداشان شیرخان فرنود د اختلاس او د ناقانونه پیسو د قانوني کولو په تور نږدې 1520 میلیون ډالره او خلیل الله فیروزی 315 میلیون ډالره پوروړی اعلان کړی وو. تیر کال د وګي په میاشت کې د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ښاغلی فرنود د بګرام په زندان کې چې د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د جمهوري ریاست ویان په زندان کې د شیرخان فرنود مړینې ته په اشاره وویل د دې لپاره چې په سمه توګه د ښاغلي فیروزي درملنه وشي نوموړی له زندان څخه کور ته انتقال شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن ویل چې د جمو او کشمیر د نیمه خود مختاری حیثیت له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبي. مودی دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته د جګړې ګواښ وکړ او پر پاکستان په غیر مستقیم ډول کلک انتقاد وکړ چې پاکستان د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په شمول په سیمه کې د ترهګرۍ د پراخېدو هڅه کوي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د اگست په 15مه د نوی ډیلی په لال قلا کې د هند خپلواکۍ د 3 اویایمې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ورکړه چې په 19 د اگست لمانځي.
افغانستان کې میرے مترو کو
افغانستان د هند خه گاونډي دی او ورته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي وایي.
مې انیک انیک شوبکامناي دیتا هم.
د هند صدر اعظم ویل هند به د افغانستان او سیمې په سوله کې ستر رول ولوبوي. د مودی په وینا سوله او امنیت د پرمختګ دوه مهم عناصر دي.
جب هم لړای لړته هې
د نړۍ بیلابیل سیمې د جګړو او امنیتی ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. هند په نړیوالو پیښو کې خاموش نشي کېناستلې. موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکو تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو.
نریندر مودی ویل چې د جمو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بې عدالتۍ او خیشخورۍ ته زمینه برابره کړې وه. د اگست په 15مه د هند پارلمان د رایګیری په اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه شوه او د جمو او کشمیر کورواکي یا نیمه خود مختاری ختمه شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه.
زه نن ویلی شم چې هر هندوستانی په ویاړ ویلی شي چې یو ملت یو او یو اساسي قانون لرو.
پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. نن په هند کې د هغه واد د خپلواکۍ د جشنونو پر مهال په هندي کشمیر کې چې اکثریت وګړي مسلمان دي خاموشي او ویره سیوری غوړولی و.
موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ د خپلواکۍ ورځ نه لمانځو. هر څه بند دي. د بند تګ اجازه نه لرو او بازارونه تړلي دي. موږ آزادي نه لرو. موږ د قوی په زور ځپل شوي یو.
په اتمي وسلو سنبال دواړو هیوادونو هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو وروسته درې ځله جګړه کړې ده چې دوه ځله د کشمیر په سر وه.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر روان وضعیت تبصری لیکلي. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو. ورځپاڼه وایي په کابل کې وروستیو چاودنو او مرچوبلې یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او که د جنګي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. دا اندېښنې بیا هم یو شمېر پوښتنې مطرح کوي چې جنګ او سوله
څنګه کېدای شي چې هممهاله پر مخ وړل شي او له خبرو سره یو وخت د جنگ هدف څه دی؟ پخوانی طالب چارواکي اکبر آغا د کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
جنگ او صلح هغه متضاد عناصر دي چې یو د بل سره ضد دي او مقابل دي، خو البته دې ته ضرورت لري چې دا تضاد یې د منځه ولاړ شي. هغه په دې باندې دغه کیږي چې یو غربند منځته راشي، هغه په دې پورې اړه لري چې د دواړو طرفو ترمنځ د توافقنامه ژر امضا شي او په افغانستان کې یو واقعي غربند چې هغه داسې غربند وي چې د ټولو اطرافو او زی دخله تر مابین هغه عداوت او دښمني ټغر هغه ټول سی او یو توافقنامه امضا کړي، څو په ملت دوی سره دا خبره بدرګه کړي او د سولې خبره د کامیابی د شلته ورسیږي.
بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان د سولې هڅه ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړی چې امریکا څه ډول کولای شي چې ډاډه شي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالۍ کېدای شي. سیاسي کارپو سید خالد سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دو خبر ډیر مهمی دی. یو دا چې امریکا باید د افغانستان خلک او د افغانستان ولس د بین الافغاني مذاکرات لورې وګرځي او بل اخر طالبان او د افغانستان حکومت ترمن مستقیم مذاکرات لپاره زمينه مساعده کاندي. دویمه خبره دا چې امریکا باید د افغانستان له ماضي څخه خصوصا د جنیوا مذاکراتو نه باید پوره الهام واخلي. هغه باید مطالعه کړي او د هغو کمیو کاستیو نه باید جډه وکړي چې د افغانستان د کورنیو جګړې پیلامه ګرځېدلې او پیله ګرځېدلې وه. نو بنا هم زه فکر کوم چې امریکایان دوه مهم مسؤلیتونه لري. یو دا چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په چټکه توګه باندې کار کول او دیم د افغانستان لمازی څخه د یو داسې ورته خپل یا داسې تجربه خپل چوک کول شي د پراتونکو کې د ناکام مذاکراتو یا ناکام خبرو اترو مخه ونیسي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ته توجه کړي او لیکلي دي چې له ډیرو ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالي ښکار کیږي. دا چې ولې د مکتبونو نه د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي د پوهنې وزارت وایاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
زموږ پالیسي دا و چې سیاست او پوهنه یو له بل سره جلا شي او د دې موخې د رسیدو لپاره موږ بیلابیل پلانونه درلودل. زموږ لومړی ګام یا لومړی اقدام دا و چې د حکومت د رهبري او همدارنګه د ټاکنو کمیسیونونو د رهبري څخه موږ غوښتنه درلودل تر څو چې انتخاباتي محلونه او انتخاباتي سایتونه زموږ د ښوونځیو څخه لرې شي او هغوی په یو بل ګزینه باندې سوچ او فکر وکړي. خو د ټاکنو کمیسیونونو د رهبري ځواب موږ دا و چې په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي په هغو سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه هغوی استفاده نه کوي او په هغو سیمو چې امنیتي ګواښونه ډېر نه دي هغوی زموږ د ښوونځیو څخه باید استفاده وکړي. ځکه چې د ټاکنو قانون دا ویلی دی چې د افغانستان ټول دولتي ادارات مکلف دي تر څو چې د انتخابات یا د ټاکنې د پروسې لپاره اسانتیا و برابره کړي. د همدې هدف په چوکات کې موږ په تیرو کلونو کې هم د ټاکنو کمیسیونونو سره ډېر همکاري کړې دي او دغه همکاري سبب شوې ده چې موږ زیانمند هم شو. ولی از موږ غوښتنه داده او موږ د خپل د غوښتنې د رسیدلو لپاره هم موږ ډېر هڅه کوو او لابي کوو تر څو چې خپل غوښتنه سلنه موږ تامین کړو.
دا هم د سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د اشرف غنی د حکومت دښمنو په اړه شک څرګند کړی دی. د پی خبري اژانس واچ د امریکا سفیر روسل حق خپل شک څرګند کړ چې په محلي مطبوعاتو کې داسې رپورټونه نن د پنځشنبه پر سپارو شو چې حکومت د کابل بانک پخوانی عامل رئیس خلیل الله فیروزی چې د بانک نه د پیسو د اختلاس په دوسیه کې نیول شوی او په محبس کې د ناروغۍ په وجه په مشروط ډول آزاد کړی دی. د امریکا سفیر د انتقادونو په داسې حال کې کړی دی چې ویل کېږي طالبان او متحده ایالات له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو په باب د یوې موافقې لاسلیک کولو ته ورنژدې شوي چې په نتیجه کې د اشرف غني د حکومت او د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي.
د درانو اوریدونکو نیم ساعته خبری دو مخبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.